آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شبریم هر کله مو کوم. چینایي انجنیرانو له 14 کلن ترند وروسته د لوګر د عینک د مسو د پروژې چارې رسمن پیل کړې. د کابل د جنوب ختیځ په 26 کیلومتري کې پروت د لوګر د عینک د مسو د کان پلور د غزیدل سړک د جوړېدو چارې د چهارشنبه پر سپه پیل شوې. د دې کان د استخراج تړون د 3 میلیارد ډالر په ارزښت په 2008 میلادي کال کې د چین له یو دولتي شرکت سره لاسلیک شوی و، خو په دې موده کې کله د جګړو له امله او کله هم په عینک کې د تاریخي آثارو موجودیت ته د اندېښنې له امله د دې پروژې چارې ځنډېدلې وې. اټکل کېږي چې د عینک د مسو په کان کې 12.5 میلیونه ټنه مس وي. د دې کان د استخراج چارې به په اوسنیو شرایطو کې پیل شي. که شوې ګټې به یې څه وي، که نه شوې خنډونه څرنګه لرې کېدای شي، دې او دې ته ورته ګڼ سوالونه شته چې په خپرونه کې به یې له میلمنو سره وڅېړم. په دې خپرونه کې مو آزرخ شافیزی د اقتصادي چارو کارپو، اسحاق اتمر د پانتون استاد، تاج محمد تلاش د اقتصادي چارو کارپو ته بلنه ورکړې ده. د دوی هرکلی کوم. او وروسته به د افغانستان د علومو اکاډمي د کوشاني مرکز مشر کاتب خان فیضی هم را سره ملشي. د میلمنو هرکلی کوم. تلاش سب په خبرونه کې را سره ده. تلاش سب، څه اټکل کوي چې دا سویل کېږي چې ممکن ابتدایي چاري د دې کان، یعنی استخراج چاري، تقریبا دو کال وروسته پیل شي. تاسو د اقتصادي چارو د کارپو په صفت څه اټکل کوي؟
سلام تاسو ته، ګرانو معزم او ملمنو ته، او د تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته د زړه د کومې درناوی وړاندې کوم. د استخراج چاري چې د عینکو په مس د لوګر په ولایت کې پیلېږي، زه فکر کوم چې دا یو ډیره مهمه او اساسي اقتصادي خوځښت ده. په هغه حالت کې چې نسبتا یو اقتصادي او یو امنیتی ثبات موجود ده، چینایان بدون د دې استخراج نه زه فکر کوم چې بل زیرمه لنډمهاله او همدارنګ استراتیژیک او په د وخت د فاصلې سره په اساس بل لار نه لري، په دې خاطر چې دوی درې براور د ډیر اساس او مهم کړی دي. اول براور دی تخنیکی براور دی چې دوی تر سره کړای، دوم براور دی مالی براور دی چې دوی تر سره کړای دا، او دریم براور دی امنیتی براور دی چې دوی تر سره کړای دا. کله چې په یو پروژه کې دا درې براور دونه تر سره شي، نو بیا هغه هیواد ډیره هڅه کوي چې د هغې پروژې پایل او پایله کریډیټ دوی ته ورسیږي. په دې معنا چې چینایان وسنی شرایط ډیر اساس ګڼي ترڅو د دې استخراج ترلاسه کړي، او د دې استخراج پر بنیاد باندې هغه خپل اقتصادي روابط د اسلامي امارت سره وغوړوي، او د سیمایزو پروژو اعتماد تطبیق او باور ته ورسیږي.
مننه تلار صاحب. وروسته ځینې ټکي چې اندیشنې ورته شته، هغه یو د امنیت مسله ده. د دې باوجود د یو کتون کې نظر هم لرو، وروسته به په خبرونه کې له تاسو او له اوریدونکو کتون کو سره شریک کو. بل موضوع د تاریخي آثارو ده، په یوه برخه کې به هم نظر واخلم. خو فعلا د دې کان د اهمیت په اړه د اقتصادي چارو د کارپو آزرخ شافیزی نظر واخلم. حافظی صاحب، څه فکر کوي چې دا کان څومره ارزښت لري؟ ځکه تر اوسه پورې دا واضح نه ده چې آیا دا کان بیا هم له چینایانو سره په همغه 3 میلیارد ډالر باندې تړون شوی دی او کنه تغییر پکې راغلی دی؟ که تاسو په دې برخه کې معلومات لري، مهرباني وکړئ له حافظی صاحب سره مو رابطه قطع شوله.
آزادۍ په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
اتمر سپ کتا ستراشم له تاسو به بیا د اقتصاد په ځای دا پښتنه وکم چې په ورته وخت کې افغانستان یو متعادل سیاست ته هم ضرورت لري. آیا که چیرته چینایان په دغه سترو پروژو کې پانګونه کوي، د اروپا او د لویدیځ هیوادونو لپاره به یو اندېښنه نه وي؟
من نشبر سبتا ستا جناب حافظی سبتا تلاش سبتا و ملمانو ته او ټول لیدونکو ته سلامونه و نیکیلې. همدغه اوسنۍ لانجه په سیمه کې هم دا اقتصادي رقابتونه دي. ډیری زبر ځواکونه دی په سیدي چې خپل حریفان او دښمنان په اقتصادي برخه کې مات کړي، او خصوصا دغه رقابت د امریکا او د چینایانو ترمنځ اوس ډیر زیات جدي دی. د چین سرمایه گذاری په پاکستان کې د یو لارې او کمربند پروژې په برخه کې تقریبا تر د شپېتو نه تر سل میلیارد ډالر پورې و. هغه پروژه اوس ناکامېدو خواته روانه ده. یعنی هغه توقع چې چینایان درلوده د امنیت په برخه کې دغه ننګونې اوس دوی ته متوجه دي. د چینایي انجینرانو وژنه او دوی باندې حملې په پاکستان کې داسې ښیي چې د دوی رقیبان دغه پروژه نه پرېږدي چې بریالی شي. د بل خوا نه چین په ایران کې تقریبا 400 میلیارده ډالر په راتلونکو شل کلونو کې د سرمایه ګذاري دپاره تعهد ورکړی، او همدغسې په خلیج فارس کې او په افریقا کې چې دغه ټول د دغه سیمې نه دغه مسیر وځي. زه ګمان کوم چې په دغه برخه کې امریکایان جدي دي، او دوی امنیتي ستونزې به پیدا کیږي په دغه برخه کې. په مخ وخت کې هم کله چې په 2008 کال کې چینایانو دغه قرارداد واخیسته، په هغه وخت کې
امنیتی ستونزه و د نورو ستونزه سره سره یو خو. اتمرسب مننه په همدې برخه کې دغه د امنیت ته د اندېښنې په برخه کې کڅام فرانس پرس شانس په خپل تازه راپور کې ویلي دی چې امنیت تی وضعیت په افغانستان کې بهتره شوی دی، لیکن بیا هم د ته اندېښنه ښکاره کړې ده چې ممکن په دغه سرو پروژو باندې ځینې بریدونه وشي. او فرانس پرس شانس تقریبا د 2 کاله مخکې هغه حملې ته اشاره کړې ده چې په کابل کې پکې 15 چینایان ټپیان شوي وو. لیکن د امنیت د اندېښنې په ارتباط د ازادي راډیو د خبر د څانګې د چین د چارو د متخصص ریټ ستانډش څرګندونې لرو. دا
تر ټولو لوی خنډ په افغانستان کې امنیتی وضعیت، خصوصا د کان په شاوخوا سیمه کې وي. 14 کلونه تیر شول چې تر دې ځای را ورسېدو چې اخر د سړک د جوړېدو چارې پیل شي. دې ته باید وکتل شي چې د 2008 کال ژمنې چې د افغانستان د مخکینی دولت او چینایانو ترمنځ شوې وي پلی شي که نه شي. زما په اند لا هم امنیتي وضعیت تر ټولو ستره مسله ده. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې ښایي په راتلونکو 2 کلونو کې د مسو استخراج پیل شي، خو د دې کار پیلېدو ته ډېرو چینایي کارګرانو، چینایي انجینرانو او یو شمېر سوداګرو ته اړتیا شته. لکه څرنګه چې په ګاونډي پاکستان کې ګورو، بیلابیلې ډلې په ځانګړي ډول پر چینایي کارګرانو حملې کوي چې د اسلام آباد پر حکومت فشار راولي. نو دلته دا پوښتنه مطرح کیږي چې داسې وضعیت به په افغانستان کې هم راشي کنه، خصوصا چې کله د عینک د مسو د لویې پروژې په څیر د نورو پروژو لپاره ډیر چینایان افغانستان ته راځي.
Whether that's MSINAC or other big resource projects in the country.
رټ ستاندې شو د سدیرړو د خبر د څنګې د چین د برخې متخصص د دوه خبرو ته اشاره وکړه. یو خبره دا ول چې اتمر سپ تاسو هم اشاره ورته وکړه چې د امنیت په برخه کې اندېښنې شته. په دې ارتباط به وړاندې د تلاش سپ نظر واخلم ځکه چې دوی په کابل کې دي او حالات له نشته ساري. خو دا بل خبره چې د پاکستان مسلې ته هم دوی اشاره وکړه، دا مسله به هم وروسته وڅېړو. خو یو بل خبره چې آیا دغه تړون اوس هم د 2008 کال د شرایطو په اساس شوه دی او کنه شوه؟ مخکمه دا پښتون لا حافظی صاحب څخه کوله. حافظی صاحب، که تاسو په دې برخه کې معلومات لري، دا قرارداد باید په څه شکل شوه وي؟
سلامونه او نیک هیلې تاسو ته محترم اتمر صاحب او محترم تلاش صاحب او د ازادي دجا محترم اوریدونکو اولیدونکو ته. دا قرارداد خو ما قرارداد دی، نوې قرارداد نه شوی، خو ځینې مذاکرات تر سره شوی دي ځکه چې چینایان یو سوی تفاهم په دا قرارداد کې د دوی لخوا مطرح شو. او هغه دا و چې په واسر کې دوی ژمنه کړې وه چې د ریل کرښې جوړوي او تر کانا پورې د چین څخه او بیا د کار از خطر افغانستان بادر ترخم پوری ولی دوی بیاوروز تا دغست خپشاش وال ویلچیده نکوم او پاین زمان که تسوا میلیون دلار دوی ویلیو چه مگا توفی پایس به تدریجی توگا افغان دولتی وکو و یا دو گشته قسطونه ورکل بیاوروز ایور نکر ویلچیده دا اقتصادیت نلیم نو پر صورت قرارداد ما قراردادی شاید زینی تعدیلات او نور اضافی تفاهمات بکره غلی ویدی چینایان پا گتن
حافظی سه بو بخشه ما مخی پخبروانه کم دیت اشاره وکلا فرانس پرس تشتان چه راپورت لری پا حقی که ویلی دی چه دمی پا میاشت که پا نده که پا بیسار دول دمیسو قیمتون الورد شوی دی او پا دی راپورت که دا خبر هم شوی دا دا ای آی تکنالوژی لپراخی دو سره او دا برقی موتر رو لزیاتی دو سره د دی اچانس په باور دا امکانات شته چې د مسو قیمت په نړۍ کې ډیر اهمیت پیدا کړي نو فکر کوي چې په دې قرارداد کې دا پخوانی قرارداد کم د سی څو کچرته د مسو بای زیات شي ممکن په قرارداد کې څه تجدید نظر وشي په قرارداد باندې
اول خو دا ویل غواړم چې د خپل د مس په هغه وخت د قرارداد کې دل په 2000 کې په بیسار ټوګه د 2500 ډالر څخه تر 9000 رسیدلی په دې خاطر چینایان دین لیوال ول هلته کاناډایي کمپنی هم قزاقستاني هم نور نړیوال کمپنی زیاتې وي خو دوی ډېر ښه وړاندیزونه وکړل په دې خاطر قرارداد دوی ته ورکړل شو او څو کاله بیا قرارداد د مس قیمت را وغورځېد تقریبا شپږ زره ډالر ته راټیټ شو اوس مهال تر لس زرو څخه هم بیا زیات شوي دي او لا پسې زیاتېږي لکه چې تاسو وفرمایل د برېښنایي موټرونه مخصوصا د تسلا او د تقاضا او دیمان ورته ډیر زیات شوی دی نو په دې خاطر چینایان هم خپل ګټې پسې ګرځي او په قرارداد کې دغه څه چې قیمتونه لوړ شي یا ټیټ شي په هغه کې دوی یو فیصدي لري د فیصدي پر بنسټ افغانستان ته یو برخه ورکوي چې نرخ لوړ شو او قیمت د فروش زیات شو د هغه فیصدي پر بنسټ افغانستان ته یو څه ورکول کیږي منتها کچیرې د تولید پیل شي او په عین زمان کې یو دقیق نظارت شتون لري ځکه چې یو تجربه خوده لیدي چې په ځینې ځایونو کې دوی کاست اف پروډکشن یا قیمت هم شو د تولید زیات خي مثلا په دغه وطن ګروپ سره دوی یو شرکت درلودل په آمودریا کې دا ځینې برمی دي څه دي کیندل لپاره په مارکیټ کې سلویخت ډالر او دوی سلور زره ډالر چارج کړی و ذات مادان باندې او پاره کې بیا وطن ګروپ اعتراض وکړل او اعتراض یې مستند دی تاسو ته یعنی اوس پر بزیشن لندن کې دا داوا شتون لري او په هر صورت کچيري او دقیق نظارت شتون لري غیر مستقیم چوګه د هر عمر چې قیمت دی نه زیات شي د چینایي شرکتونه بیا یعنی بای کنټرول شي او خپل د افغانستان حق باید ځینی واخیستل شي کنه دوی په خپل خوخه دا نه وي
مننه افیزی سپ ازادی پسپو که پرورم تاسو پا منزنی سپا دولش پجنی بپتول افغانستان که ورید اخبرمونه تاسو پا فیسبوکی پشوندی بنه هم کتلشه موضوع مو دا لوگر دا اینکو دا مستکان دا استخراج دا چه دا دی ابتدایی چاری روان اونه پیل شویدی بخبرمونه که مو دا پانتون استاد اسا قطمر دا اقتصادی چارو کارپو آزرخ شافیزی د اقتصادی چارو کارپو تاج محمد تلشتی او ورانی با پخبروانه که هسته وکلو چه دا علوم اکادمی دا کوشانی مرکز لمشر فیزی سر هم رابطه تینگ کلو و لاغوی چخه دا دی کان دا باستانی اثار پا ارتباط معلومات ترلاسه کلو
آزادی پا چپوکی پروگرام دا ماشام لعوو تر اتو بجو پا جوندی بنا
تلاش سب مخکمه دا خبره کوله چې امنیت تزین اندیشنی شته او تاسو په افغانستان کې اوسې پرې برخه کې قصاص نظر وخت
فکر کوم چې د امنیت په اړه باندې ډیر زیات کار شوی دا خصوصا په دې اړه باندې چې موږ وکولې سو مختلفه پروژې او مختلف قانونونه د افغانستان په جغرافیا کې استخراج او حتی پروسسي د دې خبرو به تاسو هم اوریدلی وي حتی مختلف بډینګونه یا مثلا د طالبان سیوی دي او اولویت هغو شرکتونو ته ورکړل شوی ده چې په افغانستان کې فعالیت لري تر څو خصوصي سکتور ته په واقعي توګه حکومت لاس ورکړي او راپورته کړي تر څو د افغانستان په اقتصادي تحرک کې راغند رول ولري. دا یو مسله. بل مسله دا ده چې په امنیت کې د لوګر جغرافیه ته په کتو سره، البته زه یو امنیتی مسول یا څېړونکی نه یم او دا مې مسلک هم نه ده، خو د لوګر جغرافیه ته په کتو سره د لوګر خلکو غټترینه قرباني د اسلامي امارت په نظام کې ورکړله. ولې؟ د دوی فکر او ایدیالوژي او تصورات اکثریت د اسلامي امارت د نظام سره جوړ او مشابهت او تطابق لري. اوس دا کان هم په دغه نقطه کې پروت ده، لوټه لوټه او جتیجه ونه را درا او غر غر. د لوګر خلکو او د لوګر اوسیدونکو او د دغه جغرافیه خلکو، هغه خلک چې د نظام سره مشابهت فکري زیاتو، فکر کوم چې په دې امنیت په ستلو کې که اسلامي امارت غش وکړه، دوی به په سترګو دا موضوع وګوري او په ډیر لوړ کې به د دوی امنیت وساتي.
مننه تلار صاحب، مننه.
دا د ایدیالوژي مسله وه. د بل اړخ ته د بل وظایف، دینی وظایف راځم. کچیرته اسلامي امارت په دې باندې غږ وکړي چې د دې مسله اقتصادي ده او همدارنګ غواړو چې بیا رغونه او لوی اقتصاد تامین کو، نو په دې کې مرسته وکړي. زه باورمند یم چې د خپلو غوا او شیدې او مستې به هم ځینو کلیو څخه راوځي او مختلفو خلکو ته به ورکړل شي، تر څو چې مرسته ور سره وسی او کان په شفاف او سمته
اولاد. مننه تلارسه، مننه.
بلای تخنیکی موضوع ده، که تخنیکی موضوع ماشینری او نور مسائل ته فرق
دي ته وړاندې راشو، تخنیکی مسائل ته وړاندې راشو. تلارسه مننه. د امنیت په برخه کې البته لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، په پاکستان کې د چین پروژې په ټاپه درېدلې دي او یو علت او بنیادی علت د امنیت مسله ده چې د پاکستان صدر اعظم چې یو تقریبا 2 میاشتې مخکې چین ته سفر کاوه، هغه وویل چې په چینایانو باندې افغانان حمله کوي او دا تورې پوری کړی وو. اتمر صاحب، دلته د امنیت په ارتباط باندې هغه اندېښنه چې تاسو د خبرونې په پیل کې د ته یو اشاره درلوده، فکر نه کوئ چې د نړیوالو قوتونو سیالی هم ممکن کله ناکله د ستونزو سبب شي؟
زما باور هم دغه څه دی. ګوره، خپل افغانان په امنیت کې د پروژې سره کوم مشکل نه لري. زه داسې فکر کوم دا د هر افغان هیله ده چې دغه سې لوی پروژې، دغه سې لوی معدنونه استخراج شي او هغه افغانانو د هغه نه برخمن شي، د دوی په اقتصاد باندې، د دوی په روزګار باندې دغه پروژې تاثیر کوي. مونږ دغه هیله لرو چې کاشکې دغه پروژې بریالی شي، خو واقعیت دا دی چې دغه رقابت افغانان نه کوي. یعنی هر افغان ولو په هر فکر او په هر ایدیولوژي چې دا فکر به دې سره پیدا نه شي چې دغه پروژې ته دوی امنیتي تهدید مخامخ کړي. لکه چې څنګه د لوګر خلک د دینه پلوي کې، همدغسې ټول افغانستان د دینه پلوي کې، خو متاسفانه چې دغه رقابتونه د نورو قدرتونو د خوانه دي او دا په عمومي امنیت پورې هم دومره اړه نه لري. په اوس وخت کې عمومي امنیت په ټول افغانستان کې ټینګ دی، لیکن د خراب او تراب گذار واقعیت داشته دی. دینا باید منگه منکر نشو او منگه چکل امنیتی تهدید وی دا هم دا مانا لدی که دغسی دلگه براشی یو تخریبی عمل با ترسرکی، یو ترور با ترسرکی چه دغا کار و داری یا دغا خارجیان یا چینان چه دلتا کار که دوی تهدید کی. پر صورت زمان هیلا داده چه دغا اونیشی. خو د امنیت لپاره د غندیخ نشته دي، ځکه چې دغه رقابت روان ده په نړۍ کې.
مننه اتمر صاحب. حافظی صاحب، مخکې چې تاسو دا خبره کوله چې چینایانو په 2008 کال کې دا ژمنه هم کړې وله چې د ریل کرښه تر تورخمه پوری باسي. څه فکر کوئ چې د پاکستان امنیت ته د اندیشنو له عمله چین چې په پاکستان کې خپل پروژې درولې دي په هغه حساب لدی لا شخصه ده او کنه په دې قرارداد کې افغانانو سره جنی تغیرات راوست؟
دا تصمیم دوی خو مخکې د پاکستان د جنجال څخه وو. دوی یعنی لګښتونه ویل چې افغانان پیسې راکړي موږ به دا کرخه وباسو. حال دا چې په اوسه کې دوی ژمنه کړې چې موږ دا د یو ډالۍ په حیث یو توفه په حیث افغانستان ته ورکو. په همدا خاطر دا قرارداد دوی ته ورکړل شو او دوی ګټون وشمیرل شول. بیا دوی په شاش په ویل چې موږ دا نه کوو اقتصادیت نه لري او دا څه پورې اړه نه لري د پاکستان معذری سره چې اوس پیدا شوي دي هغې سره تړاو نه لري.
حافظي صاحب وبخشئ، راپورونه وایي چې د دنیا د مسو تقریبا 50% هغه مواد چې نړۍ ته صادرې شي او مس پکې کاری شي تقریبا 50% چینایان صادروي او چین خپل ډیر مس لري. د همدې لخاطر البته دا د شک تیوري په اساس خبره ده، د همدې لخاطر له 2000 کل راورسته چینایانو دغه پروژه و هم ځنډوله. احتمالا کې دیش چې دا ځلې هم ممکن دوی و ځنډوي. څنګه په دې برخه کې کستا سونه سر وخت
او چینایان د مارکیټ د تقاضا پر بنسټ خپل مال ارزکی دونه نه ارزکوي چې قیمتونه راټی شي. د تقاضا سره برابر دوی په لوړ قیمت غواړي چې د مس خرڅ کړي. د اړتیا خبره ده دوی قزاق مس هم رانیوري دي چې د قزاقستان مس دي او دوی مخکې د شوروي اتحاد په وخت کې د استخراجول او پروسس کول کارخانه سره او کان ټول شانی رانیوري دي. دا د چا قزاق مس د چینایانو په واکې دي. د نور هیوادونو د تاجکستان او د نور هیوادونو مس هم د چینایانو لخوا اخیستل شوی دي. دوی دا ټول تقریبا مونوپلی خواته روان دي، هم په لیتیم کې او هم په مس کې چې دا دوه عنصر د نوې ټکنالوژي لپاره دي او ډېر اهمیت لري. دوی په دې باندې ډېر هلې ځلې کوي چې دا ترلاسه کړي، مخصوصا په دغه منطقه کې او په تیر بیا په گاوندې هیوادونو کې. تقریبا ټول د گاوندې هیوادونو مس د چین په واک کې دي. نو دا په دې خاطر دي چې دا قیمت چې یو غړي بیا کولی شي چې مال نفوذ وکړي او په ما قیمت خرڅ کړي.
مانه حافظ
اوس د دې د مونوپولي او برخه دا چې اوس استخراجي یا سبای استخراجي مقصد قرارداد ورسره شته دي او زوره مون سره دي.
مننه تلاش سپ تاسو مخکې د عینک د مسو د کان تخنیکی برخې ته اشاره وکړه چې به مساسو خبره قطع کړه. په دې برخه کې تاسو څه توضیح غوښته سی وری کړ؟
خبر سپ زه فکر کوم چې کله چینایانو د ابتدا څخه د تخنیکی په برخه کې سروي وکړه، ډیزاین یې وکړو، ټیم ورته راواله ځای برابر دی وکړو، دا دې پروژې دا معنا ورکوي چې دوی ته په واقعي توګه هغه ټکنالوژي چې دوی سره ده او هغه تجربه چې دوی په منطقه کې لري نو بیا دې کان کټون کې بل څوک نشي کېدلای. یو مسله، دوه مسله، د امریکا حضور په افغانستان کې نظامی، استخباراتي او ملکی د دې اصلي باعث چې ونه سو کولای د دې استخراج عملا شروع شي په دا خاطر چې امریکا د افغان د چین د هیواد سره په اقتصادي غټو لوی پروژو کې حضور داشته په افغانستان کې لوی خندو او دا خندونه امریکایانو او د ناتو په مرسته په افغانستان کې جوړول او نیو کوشل چې دومره غټو پروژو ته چینایان لاسرسي پیدا کړي. نو وس چې کله تخنیکی مسائل ټول چینایانو څېړلي هر څه دوی ته معلوم دي، لازمه ده چې یو قوي اقتصادي او استخراجي پالیسی د غټ کان ته جوړ شي او په قرارداد کې هم داسې تعدیلات رامنځته شي چې د افغانستان په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغیز ولري او دا تعدیلات ترشلو او دیر سفی صدو په حقوقي قراردادونو کې د افغانانو د نړیوالو حق ده. نو دا حق څوک نسی ترې سلبه ولای. نو کله چې دیر سفی صد لوبه ته په اقتصادي پروژه کې د ځان په نفر اثر خوي مهارت مسلکی توپ تعود او مدیریت غواړي دا څلور فاکتوره
تلار سب او بخشي پامدې برخه کې فکر نه کوي او بخشي پامدغه برخه کې چې تاسو اشاره ورته وکړې مسلکی توپ او مهارت فکر نه کوي چې په دې برخه کې پاتره غلي
کپاتیو دغه مشروطی اعلانامه باید په کامیابی اعلانامه بدل کوولې کافی تجربه د پخواڅ خلرو کبه پاتې رازو متاسفانه بیا د ملت په اقتصادي لویو برنامو کې یو خیانت او پاتې راتک بیا دوباره پښیمانی نه لري د تاریخ بیا تکراریږي نه ډیر جدي او ځیرک باید وسو
مننه تلرسب د مست عینکو د کان په ارتباط یو اندیشنه چې له 2008 کال را پدې خوښته او وا هغه د تاریخي آثارو موجودیت ته حلته کاتب خان فیزی د افغانستان په علوم اکاډمي کې د کوشانی مرکز مشر د ټلیفون لاله را سره ده دوی په دې برخه کې چیرنی هم کړی دی او په دې برخه کې کار هم کړی دی د عینک د مست د تاریخي آثار په برخه کې فیزی سب دغه آثار یو برخه منقول آثار وو چې یو وخت د پوتیر جمهوریت نظام کې هغه د افغانستان ملي موزیم ته انتقال شوی وو آیا نور منقول آثار هم شته په دې کان کې او بیا به غیر منقول تراشم
تشکر ما سلام و احترامات خود به شنوای محترم رادیو آزادی تقدیم میکنم با کتابخانه فیضی است موضوع کنیم اول افغانستان و به ارتباط از این آثار منقول به موزیم ملی انتقال شده و آثار غیر منقول مثل استوپا و معابد و در ساختمان ها در خود ساحه مسینک تا کنون باقی مانده است و بعد تا این که بستان شناسا از سال 1388 افراد شروع کردن و تا سال 1400 ادامه پیدا کرد و آثار که غیر منقول است در ساحه فعلا حفظ است و در پوشش است و ایده پوشش کردن به خاطر از اینکه سلامه لبینه
فیضی سب دغه آثار ستاسو په باور د یو متخصص په صفت باندې څومره ارزشمند دي
ای آثار باستانی از نظر ما بسیار با ارزش و با اهمیت است چون با باستان شناس و یک قرچه تیکر هم با ارزش است ای آثار نمایندگی از فرهنگ، کلتور و عنانات مردم گذشته ما را میکنه و ای آثار در یک نقاط بسیار استراتژیک در مسیر راه ابریشم قرار داره و از اهمیت تاریخی برخوردار است و در ای آثار قدامت تاریخی از این برمیگرده حتی به دوره برنز یک تعداد آثار است و آثار از این پیداش است که مربوط به دوره یونان باختر است و زیادتر آثار که در اونجا موجود است مربوط به دوره کوشانیا و بعد از کوشان می باشد
فیضی سب بله فیضی سب دغه آثار تقریبا څومره دي یعنی مثلا کچرت څوک وای چالتہ دی بودایی دوره یا مثلا تاسو د برونز دوره حتی برونز دوره ته اشاره وکړه یفتلی دوره ته مو اشاره وکړه فرضاً د مختلفو دورو څومره آثار هل تشته یا واټکل کوک
ای آثار تو اتکل تقریبا بیش از 30-40 استوپا زیادتر است محابد است مثلا از ساعت نمرگزاری شد از 01 تا مثلا تا 06-65 که در تمام از همین کود گذاشته شده توسط باستانشناسا در همه از این آثار موجود است اما آثار غیر منقول مثلا استوپا هاست بعض ساختمان هاست و بعض مجسمه ها موجود هست میباشد
فیضی سب دا پوشتن بام لطاسو کم بیا بیرتا دا نور بحث تراشم په دغه استوپی یا دغه هلته مجسمه او داشان چې هلته شته دا نازک دي یعنی مثلا کچیر هلته په دغه کان کې چیرنی او سپړنی پیل شي آیا د ماتیدو خطر زیات دی که څه موس ویل کیږي تونلونه بالته باشي
قرار که نشست ها بین وزارت محترم اطلاعات فرهنگ و موسسه چینایی یا کمپانی ام سی قبلا صورت گرفته بود اینا به تفاهم رسیدن که ما با آثار صدمه نمیمانیم که صدمه ببینه نظر به تعهدات که واسه کمپانی ام سی امرای وزارت فرهنگ کردن یا باید آثار صدمه نبینه و شاید در جریان بعض انفجارات شاید بعض آثار تخریبات صدمه ببینند اما به شکل تکنیکی اگر بسیار پیشرفته باشه شاید صدمه نبینه این موضوع تکنیکی است در این مورد هم نمیتونم قضاوت کنم به خاطر از اینکه به اونجا آثار بسیار زیاد است مثلا استوپا بسیار کلان است انتقال شاید بسیار مشکل باشه و مصطفی اگه خود رضای گپا باشه این میشه که بشر تکنیکی متخصصین را انتقال کنن، اما محمد که بزرگ است من فکر میکنم اونا قابل انتقال نیست، این را شاید بخش تکنیکی از اونا یک چیز در نظر بگیرن.
فیضی صاحب ډیر مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته. کور ودان
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو اوریدون کې په خبرونه کې را سره د اوریدون کې په واخلم بیا بیرته نور بحث ته مخ کړو. مهرباني وکړئ آزادۍ په څپو کې پروگرام دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیبر فتا او استاد د خضر ورن المنو او د ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته نیکی هیله احترامات وړاندې کوم. استاد منظم اوریدونکو چې تو خید ابل ولایت شاجول ورسول
حاجی صاحب شور اخلي بخیر راسی مهربانی وک
مننه. یو زنګری سلام تګریش کی نارنج کا کو توایم کوم سپینځری دا بس او بل نو موږ به پر دې باندې یو نظر ورکو. یو یا د سپینې لرو نظر مو دا د سیمو ډیر خوشاله یو سیل یو نیمه د سیدې راډی په دې خو موږ په وطن کې الحمدلله دا سکان د کار په شروع سو متدارکات او فرکان او بلکونه دا شان جوړیږي. نو نه یوازې دا سیزه خوشاله یم بلکې د افغانستان ټول ملت خوشاله ده. دا به د افغانستان په اقتصاد او د کارګرو د پاره کارونه ټول کارونه پر مخ لاسي خدای دې شکر زايده او خدای دې وکي چې نور کارونه هم وخیزي. او مستنه مل محترم مل منوزه خي وپستنه خدای دې آیا د قرارداد خو دې چین سره سوید په دې کې د تاریخي اثر راوخیزي. دا به چې کیږي د هم کڅم په خبرونه کې به وي سوي د تاریخي اثر راوخیزي. دا به چې کیږي د قیمت دې چې یو څوک په خوند کې او بل پښتنه نه ده آیا په څونه وخت کې به دا کان عملی باندې به غوړه کې یاندې د کار به برابر شي دې راوخیږي او دا کار پر مسو پر دا کان باندې شروع شي. او یو هیله د تاسو په بل هم نرم مفواري واري مو یلی دې کده مندنی سپید ولش په سو شپورنی په څنګه یو یو څلوش متره یا نه څلوش متره لنده څه په پاله کې مستو واره پیشنهاد کړی ده. ولو که زه ښه برابر رادیو لرم زه د رادیو موتاد او ښه رادیو لرم د شپې او منځنۍ څپه ډېره قوي رادیو غواړي ځکه چې دا په هوا کې نه راځي دا پر مځکه باندې له چک جمهوریت راځي. نو زموږ دا هیله ده چې زموږ دا درخواستي ومني په بعضې ځایو کې شکایتونه کېږي ستاسې رادیو مطلق نه اورېده کېږي. مننه.
مننه حاجی صاحب توخه. البته د باسنی آثار او لرغونو آثار په برخه کې شیبه مخ کې د افغانستان د علوم اکاډمي د کوشانی مرکز مشر کاتب خان فیضی څرګندونی درلودي د استخراج د پیل په برخه کې احتمالا حافظی صاحب سات کال کوي چې لکه څنګه چې ویل کیږي چې ممکن په دوه کال کې ابتدایي استخراج پیل شي. آیا فکر کوي چې دا سپوش
دا خو د چینایانو ارادي پوره لري کچیر هغه خپل ماشينري انتقال کی او ژوند ووسی او پنګاونه وکي دا ممکن خبره. که دوی بیا وزندي د کپوخه بیا کارنو پر مخ نزي
خو حافظي صاحب محترم دلته هغه سوال بیا هم شته. آیا چینایان دا نیت هم ممکن ولري چې دا چاري وزندوي؟ حافظي صاحب زما سوال مو واخیست. فکر کوم لافیزی صاحب سره مرابطه قطع شو.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
اتمر صاحب له تاسو ته راشو. څه فکر کوئ چې چینایان ممکن هم د سکار و کې البته د ډېر احتمالي خبره ده ځکه چې په 2008 کال کې مخکې ما اشاره ورته وکړه ځینې کتون کې هم دا وایي چې چینایانو ځکه د کان استخراج وزنډاو چې دوی غوښتل چې خپل مس خارج ته صادر کړي او بیا یو وخت په دې باندې همکار شروع کړي. اتمر سره
بله اول خو دا ډېر یو دا څه پروژه ده چې ډېر سرمایه دی باندې لګیږي بل وسائل او تجهیزات ډېر سخیل دي یعنی دغه انتقال او دغه نصب اول او دغه د کار په لیدل دا سیاسته خبره نه ده. بل خبره ده چې آیا واقعا چینایان دغه اراده او نیت لري چې صرف نظر د سیاسي مسائل نه دوی په دغه باندې تمرکز وکړي چې دغه کان راوباسي او هر څومره زر چې کیدی شي دغه کان بهره برداري ته وسپاري. که موږ وګورو مثلا د ټاپي پروژه، د ټاپي پروژه د ډېر وخت نه شروع او په هغه وخت کې جمهور رئیسانو د دې درې هیوادونو لاړل هغه افتتاح کړ، لیکن تر اوسه پورې ټاپي پروژه کار پیل شوی نه دی. همداسې یو
اتمر صاحب وبخښئ، د ټاپي پروژې په برخه کې خو سه ښکاره ویل کېږي همدا داسې د افغانستان په خاوره کې په تیرو کلونو کې امنیت نه و، اوس غټ مشکل د پیسو انتقال دی او بل د یو هیواد موضوع نه ده، هم ترکمنستان په کشکې لري، هم افغانستان، هم پاکستان، هم هند او بل خواته حتی ایران هم د ځینو راپورونو له مخې په هغه پروژې خوشاله نه دی، ځکه چې هغه غواړي چې پاکستان ته خپل ګاز انتقال کړي. که
څرنګه یقینا همدغه څه دی چې تاسو ویل، دلته هم همدغه دی. اول دا چې د دې پروسس دننه په افغانستان کې که د دې پروسس بهر شي، دا خو اول خو دا معقول نه دی چې د دې پروسس بهر شي، او که پروسس هم دلته دننه په افغانستان کې کیږي دا یو لوی ماشینري ته ضرورت لري، تاسیسات ته ضرورت لري، فابریکو ته ضرورت لري، هغه د پروسس ماشینونو ته ضرورت لري، او د هغه نه بیا د انتقال مسله ده. تاسې دغسې مس مثلا تاسې په موټر کې انتقالولی نه شئ، د دې دپاره د اورګاډي پټلۍ ضروري دي چې دغه د کوم ځینه راځي او چیرته ځي، لکه چې مخکې حافظي صاحب ورته اشاره وکړه چې دا خو دوی منلی وو چې دغه به تر تورخمه پورې دغه پټلۍ به دوی غځوي، او نږدې لار هم زه فکر کوم تر تورخمه پورې به وي. نو بیا د تورخم نه اخواته هغه تعهد موجود دی چې لکه نور دا تجارتي توکي موږ ته بیا په راتلونکي کې څه مشکلات پیدا نه شي. نو دغه ټول هغه مسایل دي چې باید مخکې تر مخکې نه د دې سروې وشي او مطالعه وشي، او په دغه برخه کې باید مخصوصا چینایان صادقانه عمل وکړي، ځکه اوس چین هم داسې یو هیواد دی چې هغه کنټرول کیفیت دومره ښه نه دی. یعنی اوس په ټول نړۍ کې چې تاسې وګوري چینایي مالونه د ډېر کم کیفیت نه بیا تر ډېر جګ کیفیت پورې دي، یعنی دی کې هم مشکلات موجود دي. بل دا چې دغه معدن لکه چې مخکې ویل کېده، اوس داسې ښکاري چې دغه ذخایر ډېر دي د هغه څخه چې اټکل شوی. مثلا دوی ویلي وو چې یولس اشاره پنځه میلیونه تنه دلته د مسو ذخایر شته دي، اوس داسې ویل کېږي چې دا ذخایر څو چنده ډېر دي، او دا هم ضرور دی چې هم د افغانستان حکومت هم چینایان په دې برخه کې د سره خپل ارزیابي د سره کې وګوري چې سروې وکړي، او وګوري چې په واقعیت کې دغه ذخیره څومره دی، دغه کان زمونږ څومره ظرفیت لري.
مننه اتمر صاحب. حافظي صاحب اوس فکر کوم سره اورو، تاسو کسان مخکې د چین په نیت کې یو څه شک څرګند کړ، خو بیا هم آیا فکر کوئ چې چینایان به دا پروژه وځنډوي؟
ما از وکړ چې دوی کوو غواړي، یعنی اراده ولري کولای شي، ځکه چې
حافظي صاحب محترم ډېر زیات وبښئ، فکر نه کوئ په قرارداد کې داسې شان نه درج کیږي چې دا پروژه باید په دې شکل په دې شکل په دې شکل مخ ته لاړه شي؟
او تقسیم اوقات په دغه پروژه کې ډیر دقیق نه و. په پروژه کې نیمګړتیاوې شته په دغه قرارداد کې، ځینې سوی تفاهمات په دې خاطر رامنځته شو چې صراحت شتون نه درلودل، په حقي اسنادو کې باید هم هر شی واضح. مثلا دا چې کله دا پیل شي، کارګران د کوم ځای څخه وي، انجینیر د کوم ځای څخه وي، لوکل کارګران څنګه وي، د محل منطقې سره دوی څه چلند باید وکړي، دا ټول مسائل باید په شفافه توګه پکې درج وي. اما ځینې ابهامات وو، ځکه چې دا اولین قرارداد لوی قرارداد د افغانستان وو چې کېدل، او نوې افغانستان جوړ شوی وو او د مذاکرات خو 2018 څخه پیل شو او پس له انتخابات یو کال تیر شوی وو چې یو سیاسي بستر او حقوقي بستر ورته جوړ شو او په دې خاطر باندې بین المللي قراردادیان دلته افغانستان ته را داخل شول او غوښتل چې کارونه را واخلي او چینایان هم په مغه جمله کې داخل شول او ډیر پچتکی سره او نیمګلتیاوی په هغه کې شته دی باید بیرته له سره کتنه وشي او مودل ته مشکل دا دی چې اوسنۍ حکومت نوې قرارداد نشي کولای ځکه چې د ملل متحد قوانینو له مخې او بین دول اقتصادي حقوق پر بنسټ باید په اول ګام کې دولت پر رسمیت پیژندل شي وي تر څو دا قرارداد له سره وکړي او په عین زمان کې دا قرارداد په ملل متحد کې بیرته له سره ثبت کړي اوس خو افغانستان د ملل متحد په دننه کې هم استازیتوب نه لري نمایندګي نه لري اوسنۍ حکومت د افغانستان په دې خاطر دوی یوازې تعدیلات یا مثلا زمایم او ځینې مشورتي کارونه کولی شي او بنسټیز حقوقي بدلون پکې نشي راوستلی
مننه حافظي صاحب تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه تلاش صاحب په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي چې تعدیلات او زمایم په دې قرارداد کې زیات شوی دی او کنه
شیبر صاحب مختله ده چې تاسو سوال ترې سم وقاله مې ولاند او تبصره د چنایانو د قرارداد یا د زندول په اړه درته ویم
مهرباني
چنایان کولای شي په دریو شرایطو کې عقب نشینی وکړي یا شاته ولاړ شي اول د اسلامي امارات سره مطلق اړیکې خرابې شي سیاسي او اقتصادي شاته کوي دوم کې دای شي د دوی مالی امکانات محدود شي او ونه شي کولای شي دا برنامه پروژه سپورټ کړي دریم کچیرته امنیتی تهدیدات د امریکا له خوا نه فوق العاده زیات سو لام په وای فضا کې بیا چنایان شاته کوي دغه درې احتمال دي چې چنایان باید دا پروژه ودنډوي بل بانا اقتصادي نسته اوس راځي ساسي سوال ته زه فکر کوم کچیرته تعدیلات او یا زمایم چینایان ونه مني اسلامي امارات ته اجازه نه ورکوي او د دوی د اقتصادي پالیسی سره په ټکر کې راځي او موږ د نړیوال تجارت په اساس باندې او د نړیوال محکمې په اساس باندې هغه غټ قراردادونه او سیمهیز قراردادونه چې و هواد سره او د دوه هوادو سره تړون لاسلیک کوي الته مشروعیت پیدا کوي چې اوس بیا دا موضوع سیاسي ته د اقتصادي څخه ووزو اما د پداسې شرایطو کې اسلامي امارات کولای شي چې د زمایمو په اړه باندې او د 10% د قرارداد په تعدیلات باندې د دې لاس خلاص ده چې تغیرات کراولي اما لابد امر غلدنه پورته نشي کېدای
مننه تلرسب
سیاسي موضوع ته ورته
بله مننه تلرسب اتمرسب د مخکې حافظي سب کوم موضوع ته اشاره وکړه چې د سترو قراردادونو په ارتباط باندې د یو حکومت مشروعیت په نړیواله سطح مهم دی په دې برخه کې تاسو نور څه توضیح ورکولای شئ
حافظي سب ډیر مهم دی چې ته اشاره وکړه دا ډیر مهم دی لکه څنګه چې اوس دا قرارداد مثلا د دې سقف د قرارداد څومره ده یعنی رسولوی پنګونه ده چې دا ضرورت لري د ملګرو ملتونو د تایید لپاره نو که داسې بیا دا یو ستونزه رامنځته کولی شي او زه داسې فکر کوم چې طالبان او چینایان باید دغه مسائل پوره مطالعه کړی او په دغه قرارداد کې په نحو د انها دا ځای پزن شوی ځکه هغه کېدی شي یو مانع د دې د پلي کولو دپاره رامنځته کړي
مننه اتمر صاحب د دې له خطر چې د خبرونه یو څه راغونډه کو تر اوسه پورې مو په احتمالي خبرو باندې هم بحث وکړو حافظي صاحب کچیرته دغه کان په هغه شرایطو چې په 2008 کال کې قرارداد شوی وو جنو شانت تاسو اشاره وکړه لکه د ریل پټلۍ او د شانت ریل رشي وي لیکن په دې هغه شرایطو باندې چې اپاتې دي کده قرارداد تطبیق شي او استخراج پیل شي د وکاله ورسته ګټه وي څه وي
او په ډیری ګټلري کچيري مونږ خپل د حق او ګټو څخه دفاع وکولې شو او پر لپسي سره نو کو او اجازه ورنکو چې زمونږ حق ضایع شي. په قرارداد کې 302 میلیون تر 300 میلیون په هغه وخت پخوانی قیمتونو سره زمونږ ریالیتی یا حق الامتیاز دی چې هر کال ځینې اخلو. دوام دا چې دلته پروسس ابتدایي پروسس هم دلته کیږي چې دلته کیږي د کار ځای د کار پیدا کیږي او بل قراردادي شرکتونه هم دلته کېدی چې دخیل اوسي او ځینې خدمات ترسره کړي هغوی هم د اقتصاد د رونق لپاره ګټور تمامیږي. بل دا چې د اولین ګشت لپاره د افغانستان یو ستر پروژه په عملي توګه رامنځته کیږي او د افغانستان اهمیت او یو منبع مشروع د عاید افغانستان لپاره راځي او د افغانستان مس یعنی مید ان افغانستان په دنیا کې ځای پیدا کوي او دا زمونږ جیو اکانومیک اهمیت زیاتوي او په دې زمان کې بین المللي اعتبار زمونږ زیاتوي. هغه مخکې ما شتارز وکړل داسې دي چې قراردادونه کېدی شي چې د دواړو خواوو ترمنځ ځینې مشکلات رامنځته شي د هغه د حاکمیت لپاره یا منازعات پیدا شي د حل منازعات تجارتي لپاره دلته په بین المللي توګه ځینې محاکم موجود لري او ځینې حل منازعات تجارتي ځایونه شتون لري. مثلا اربیتریشن د لندن دی، اربیتریشن د فرانکفورت دی، اربیتریشن د حل منازعات د پاریس دی، روم دی، راسل اقتصادي محکمه ده. کچیرې د افغانستان سیاسي بستر او مشروعیت وجود ونه لري په د منازعې په حال کې یوازې چینایان کولی شي چې هلته زمونږ پر ضد اقامت دعوی وکړي. مونږ حتی حق د دفاع او حق د حضور هلته نه لرو. په دې خاطر باندې دا خطرناک ده او په دې خاطر زه هر وخت ټینګار کوم چې د اقتصادي ودې لپاره افغانستان ضرورت لري چې یو سیاسي مناسب او مشروع بستر باید ولري چې په دننه او په بهر کې د افغانستان د خلکو د حق څخه په بشپړ توګه وکول شي دفاع وکړي.
مننه حافظی صاحب. تلار صاحب د حافظی صاحب خبرې کړه هم تاسو تل دا ټینګار کوي چې سیاست ته بنزور یوازې په اقتصادي برخه کې تاسو پښتنې کوي، لیکن په ځینو مواردو کې دا سره تړل کیږي لکه دغه موضوع. څه فکر کوي چې په همزمانه لدی سي چې دغه کان استخراجي شي او افغانستان ته ګټه حافظی صاحب توضیح کړي دغه بل اړخم په کار ته شي هڅه ورته وشي تلار صاحب؟
دا یقیني خبره ده، بالکل در سره موافق ما او توافق در سره کومه. کچیرته موږ سیاسي بحث په نړیواله کچه په اقتصادي پروژو کې په نظر کې ونه نسو، متاسفانه خنډونه زیاتی شي په څو فاکتورونو کې. اول د پیسو په ترانسفر کې، د انتقال کې، دویم د ماشینري په انتقال کې، دریم د مسلکي انجینرانو دغه د مسؤلیت او امنیت موضوع رامنځته کیږي، څلورم د استخراج او پروسس او د انتقال موضوع په دې کې رامنځته کیږي. نو دا څلور اساسي دا فاکتورونه دي چې یو پروژه د ناکامۍ سره مخ کوي. موږ باید دوه توازنه تنظیم کړو، اول سیاسي نړیوالې اړیکې یک مستقیما پروژه باندې تاثیر کوي، دویم په داخلي مدیریت دی استخراج او همدارنګه د قرارداد ځینې ماده تعدیلات چې هغه د افغانستان د اقتصادي سیاسي اقتصادي پالیسیو سره په ټکر کې نه وي او بلکې موافق وي، هغه موافق نقطې چې حاکم نظام یې غواړي.
بله مننه تلار صاحب. اتمر صاحب که ستاسو نظر واخلم، مخکې تر دې چې دغه ستره پروژه په کار پیل وکړي، یعنی مطلب مله استخراج له وخت دی چې د استخراج چارې پیل شي، کوم ګامونه باید واخیستل شي؟ جنو تحفظي صاحب اشاره وکړه چې یو بستر باید، سیاسي بستر هم باید ورته رامنځته شي چې خدای مکړه په دغه قراردادونو کې کوم خند او ځنډ یا ستون سره رامنځته کیږي چې افغانستان نړیوالو محاکمو ته رجوع کړي.
یو مشکل خو دا ده چې افغانستان په نړیوال ستیج که اغا خپل موقعیت نلری چی باید ویلری. ده بلخوانا ده هر پروژه زانتا حقوقی مراحل او حقوقی مسائل لری چه البته کلا چه ده پروژه پلیکی یا ده تطبیق و عملی برخه که پیل کیگی نو کدهشی پا اغا وقت که زینستونز رامنځته شی چه پا قرارداد که اغا پیش بینی شوه نده. بعضی داسې پروژې دي چې یو ستونزه په جریان د پروژې د تطبیق کې رامنځته کیږي چې هغه په قرارداد کې نه راغلی. نو هغه مسایل هم کیدای شي چې بیا د پروژې تطبیق یا خن سره مواجه کې یا کاملا توقف شي. نو خو په مجموع کې که موږ داسې خوشبینانه قضاوت وکړو، راځئ چې داسې فکر وکړو چې دا یو ښه پیل دی د افغانانو دپاره، ځکه چې د کار او د روزګار دپاره فرصتونه او زمینه برابرېږي. بل دا چې افغانستان دغسې یو هیواد چې هغه خپل معدن باندې حاکمیت پیدا کوي او دغه که پروسس دلته وشي دا به ډېر ښه خبره وي. زه چون زما قرارداد نه دی لوستی نو زه پرې نه پوهېږم، خو ضرور دا دی چې هر قرارداد چې کېږي پروسس باید دننه په هیواد کې ترسره شي، ځکه چې د پروسس سره دلته خپله داخلي سرمایه‌داري هم تر اندازې پورې رونق پیدا کوي، داخلي کمپنیګانې په دې برخه کې کار کوي او دلته دننه پور دننه افغانانو ته کار پیدا کېږي. دا یو فرصت یا یو شهرت د خپل افغانانو دپاره هم دی چې د خپل د ذخایر نه دوی خپله استفاده کوي، دا پروسس کوي او نړیوالو ته وړاندې کوي.
مننه اتمر صاحب. حافظی صاحب، د پروسس موضوع هم یاد شو، که څه هم دا سویل کیږي چې چینایان به ممکن په افغانستان کې پروسس کوي، اما په ورته وخت کې د انتقال مسله هم ډیره مهمه ده. لکه کومې لارې به دا مس تر چین پورې انتقال وي؟
پروسس خو دوی بس په دې کې و چې بشپړ پروسس دلته وشي که کنسنتری وشي. د کنسنتریشن په یا تمرکز چې مس پکې متمرکز شي په دغه حق لا توافق شوی وو، او اخیری پروسس چې هغه څخه بیا مس جوړیږي، بیا ویرونه جوړیږي د بطری لپاره او مثلا د برښنا د مزي لپاره او نور داینمو لپاره او نور مسایل لپاره توربینونو لپاره، دا شیان بیا دننه په چین کې کیږي. دا ابتدائی پروسیس هم دلته کیږي، یعنی مثلا دا خوري خنشي انتقالول چین ته خدای اقتصادیات نه لري، په دې خاطر دوی مز زنه او باسي، اما ابتدائی پروسیس دلته کیږي. هم دا شوی دی، خو په هر صورت دا هم ګټور ده. یو شی ویل غواړم، هغه دا چې د دوالو هیوادونو توافق بینلی تایید ته ضرورت نه لري، چې مثلا دوی خپل سره توافق وکړي، حکومت دا ومني چې چین سره دا توافق میکړی دي، چینایان هم ومني چې دا حکومت په رسمیت پیژندل شوی دی که نه دي شوی، موږ ورسره تعامل کوو او دا کار. په هغه صورت چې مرضیات پیدا شي، اختلاف نظر پیدا شي او توافق ونه لري، بیا اربیتریشن ضروری دی. یو منځګړ مستقل مؤسسه لکه لندن اربیتریشن یا پاریس راسل یا دبلجی، په اوسنی شرایطو کې د مخکنی قرارداد تصاب دی او اربیتریشن لندن ستا ورکړ شوی دی، محل منازعات لندن تی ورکړ شوی دی، چې هر پا سوالری اعتراض ولري هلته بیا مراجعه کوي چې به مری نورمونو سره برابر به دوی پریک لکی. دا شتون لري، ولی اوسنی حکومت چون په رسمیت پیژندل شوی نه دی، دا د حق څخه محروم دی چې بیا اقامه دی دعوی وي.
حافظی صاحب، واغه د انتقال موضوع څرنګه نو څرنګه به انتقال وي؟
د انتقال موضوع لپاره خو همدا و چې دوی خو پرته له یو لویه لاره چې درېلو پکړی هم پکې باید شتون ولري، ځکه چې دا خو په میلیون هاو ټن دی. دا انتقالول یې په ټرکونو کې او په دغه لارې چې موږ یې لرو، مثلا د مشرقي لاره چې وګورئ سمندر خواته، یا د بدخشان لارې مذکرۍ کچېرې موږ چین ته ورشو، دا خو ډېر ستونزمنده ده. په دې خاطر باندې همدغه پیشبینی شوی چې دا د ریلو کرښې باید جوړې شي.
خو البته وبخښئ، د ریل کرښې هم یو مشکل لري. اوس مثلا د ګلګت بلتستان خواته هم امنیتي وضعیت خراب دی، حتی پاکستان خپل کارونه هلته سم نه شي اجرا کولی. نو
نه، خو داسې دي چې اول خو د دې ژمنه دا نه و چې یوازې د دې څخه تر تورخمه جوړ کړي. دوی خو غوښتل چې د منځنۍ اشیا د لیاري چین دغه کانسرا ونخلوي د مزکل لري د ریل دی کرشي بیا روسا د دې لپاره د بشپل سی او یو سمندري لارو ورته پیدا شي یو ریزرو یا احتمالي په دې خاطر باندې تر تورخه م پورې هم باید دا غزول شي
معنی نه حافظه
سم خدا د چین څخه باید مستقیمه تر کانا پورې
معنی نه حافظه سم محترم تلاش صاحب او اتمر صاحب لتا سو منندوی مولا کاتب خان فیزی څخه مننه کوم چې خبرونه په برخه کې را سره ګډون وکړ زحمت شبر اجازه اخلم
شړا